یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمي 12 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا د نوي حکومت د جوړولو لپاره هڅې روانې دي، ویل کېږي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي به هم د دغو هڅو په ترڅ کې نن کابل ته لاړ شي. د کونړ اوسېدونکي له طالب چارواکو غواړي چې په هیواد کې د یوه داسې حکومت د جوړولو هڅه وکړي چې ټول پکې ځانونه وویني.
د اسلامي امارت نامه غوښتنه ده چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت لپاره خپل حل ځلې وکړي ترڅو د افغانستان ټول ولسونه په خپل حکومت کې ځان وګوري.
په پام کې ده د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایانو او د هغو د افغان همکارانو د ایستلو پروسه ګړندۍ کړي او د افغانستان د وضعیت په اړه به نن بیا ملت وینا وکړي. د غزنی ښار اوسیدونکو وایي خوښ دي چې طالبانو په ښار کې له سړکونو او واټونو هغه موانع لرې کړي چې دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې وې.
اوس خلک ډېر په اسانۍ سره کولای شي له یوې جادې نه بل جادې ته، له یو سړک نه بل سړک ته واوړي. دا یو ډېر ښه سهولت دی خلکو لپاره. سو
خبرونه په دوهم نیمایي کې د نور بس د یا شکست سکوت خبرونه لرو. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته ښځې د خپل راتلونکي په اړه څه فکر کوي. د خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو پیلو. صفی الله استانګزی دا خبرونه چمتو کړي دي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی سپینه مانی وای. د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن یکشنبه یو وار بیا د افغانستان په اړه وینا وکړي. د افغانستان په ولسي جرګه کې د هندوانو او سکانو استازی نریندر سنگ خالصه د طالبانو د واکمنۍ دوه په غبرګون وایي د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې. او هسپانیا او امریکا موافقه کړې چې په هسپانیا کې د امریکا افغان همکارانو د اوسېدو لپاره زمینه برابره کړي. پوره خبرونه سپینه مانی وای. د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن یکشنبه یو وار بیا د افغانستان په اړه وینا وکړي. د سپینه مانی په خبر پاڼه کې ویل شوی چې بایدن به له افغانستان د امریکایانو او نورو د ایستلو په اړه وغږیږي. ولسمشر بایدن به د امریکا د ملي امنیت له ډلې سره له کتنې وروسته وینا وکړي. ویل شوی چې بایدن به د خپل هیواد د ملي امنیت له ډلې سره په کتنه کې د افغانستان د وضعیت په اړه امنیتي او استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. د افغانستان په ولسي جرګه کې د هندوانو او سکانو استازی نریندر سنگ خالصا د طالبانو د واکمنۍ دوه په غبرګون وایي د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې. هغه دا خبره نن هند ته په رسیدو له هندي رسنیو سره په مرکه کې وکړه.
ما ته ژړا راځي، بد څه وکړو؟ افغانستان کې له پیړیو اوسېدو داسې حالات مو نه و لیدلي. هر څه مو ختم شول. شل کاله چې کوم حکومت جوړ شو هر څه ختم شول، هر څه صفر شول.
هند هم د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له افغانستان خپل اتباع او یو شمېر افغانان ایستلي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند ارنیدام باغچی نن په خپل ټوټر لیکلي چې له افغانستان د هند هوایي ځواک په مټ د خلکو ایستل روان دي او یوازې نن سهار وختي 138 کسان له کابله نوې ډیلي ته انتقال شوي. هسپانیې له امریکا سره موافقه کړې چې د خپل هیواد په پوځي اډو کې به د متحدو ایالاتونو افغان همکارانو ته د اوسېدو زمینه برابره کړي. د هسپانیې حکومت نن اعلان کړی چې په دې تړاو بېګا د امریکا ولسمشر جو بایدن د هسپانیې له صدر اعظم پیدرو سانچز سره ټلیفوني خبرې کړي او موافقې ته رسیدلي. صدر اعظم سانچز په خپل ټوټر هم لیکلي چې له جو بایدن سره په بېلابېلو مسلو له هغې ډلې د افغانستان پر وضعیت او له دغه هیواده د خلکو د را ایستلو په تړاو د امریکا او هسپانیې په همکاریو باندې رغنده خبرې وکړي. پرون ماښام په یوه الوتکه کې 113 افغان کډوال او د هغوی د کورنۍ غړي له مادری د بهر په یو پوځي اډه کې کوز کړای شول. په دې ډله کې شپږ درشو افغانانو له امریکا سره کار کړی. له مادری د بهر په دې پوځي اډه کې یو شمېر نور هغه افغان کډوال هم میشت شوي چې په افغانستان کې له اروپایي ټولنې سره کار کړی دی. له امریکا وروسته جرمنی هم خپل اتباعو ته سپارښتنه کړې چې د احتمالي خطر په خاطر د کابل نړیوال هوایي ډګر ته لاړ نه شي. د امریکا سفارت پر خپل ویب پاڼه لیکلي د کابل د هوایي ډګر د دروازې مخته بالقوه امنیتي خطر شته او له دې کابل امریکایانو ته سپارښتنه کوي چې هوایي ډګر ته ورنه شي، مګر دا چې د امریکا حکومت ورڅخه وغواړي. د جرمنی سفارت هم خپل اتباعو ته سپارښتنه کړې چې د کابل هوایي ډګر ته لاړ نه شي. دغه سفارت ویلي چې طالبان هوایي ډګر ته نږدې له خلکو پوښتنې ګروېږنې کوي. د امریکا د پوځي او چارواکي جنرال ویلیام ټیلر پنتګان ته ویلي چې تیر اونۍ د کابل د هوایي ډګر لارې له افغانستان ول زرتنه ایستل شوې چې د غو په مینس کې 2500 امریکایان دي. د یو تازه نننی راپور په اساس چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبر کړی دی د کابل په هوایي ډګر کې د غنی غونی له عمله و کسان وژل شوې دي او لزګونه نور ټپیان دي. طالبانو بیا د زینو رسنیو په حواله طالبانو بیا د دغو ګډوډیو پړانه د منلي او ویلي دي چې امریکا د ګډوډیو په مهار کې پاتې راغلي. د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه 15000 افغانانو ته موقتی ځای ورکوي. امریکا هغه افغانان چې خپل خاورې ته بیا یې د هغو د مهاجرت د پروسې تر بشپړېدو پورې په درې میواد کې میشتوي. متحده عرب امارات وایي له کابل څخه به زرګونه افغانان په راتلونکو ورځو کې په امریکایي الوتکو کې د هیواد ته ولېږدول شي. پر متحده عرب اماراتو سربیره قطر او بحرین هم امریکا ته د تلونکو افغانانو موقتی کوربتوب منلی. او د یونان حکومت وایي له ترکیه سره په پوله کې د 40 کیلومترو دیوال جوړیدا بشپړ کړه. دا دیوال چې د څارنې وسایل هم پکې نصب دي، اروپا ته د افغان پناهغښتونکو د ورماتېدو د مخنیوي لپاره جوړ شوی. تیرونی ترکیه هم ویلي و چې د پناهغښتونکو د مخنیوي لپاره له ایران سره په خپله پوله کې د دیوال د غزولو چارې پراخوي. ترکیه په تیرو کلونو کې له ایران سره په خپله پوله کې 155 کیلومتره دیوال جوړ کړی، خو ټاکل شوی چې دا دیوال 241 کیلومتره اوږد کړای شي.
خبرنامه لا زده لړو واوریدل ک دا وزن نور خبرونه غوړي بیا هم اول ولې د زده لړو په وې پانه کشته پته مو د زده لړو ټکی اورګ یا زده لړو ټکی اکام تمه چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل تلارشی. قریشی به لومړنی جګپوړی بهرنی چارواکی وی چې پر کابل د طالبانو له واکمنې دوه وروسته افغانستان ته ځي. قریشی چې په اسلام آباد کې له شمیر افغان سیاستوالو سره خبرې کړي پرون ویل په افغانستان کې یو داسې حکومت ملاتړ کوي چې بشري حقوقو ته درناوی وکړي. د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته ویل له ټولو اړخونو سره د نوي نظام د جوړولو په اړه خبرې روانه دي او هڅه کوي چې د یوې روسي سياسي حل لارې پر بنسټ یو نظام رامنځته شي. نور به له خپل خبريالو وورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د کابل ته دراته کې اجازه لري. شاه محمود قریشی پرور الجزیره ټلویزیون سره مرکه کې افغانستان خپل سفر تایید کړ او ډېر جزئیات ورنه کړل. هغه د افغانستان د ستونزو په سورې حل ټینګار وکړ او د خوای دی او داسې حکومت له جوړېدو ملاتړ وکړ چې ټول نور پکې شامل دي. روسي مال طالبان هم د کابل ته خغلی قریشی د سفر په اړه وپوښتل او د دوی وړاندې د غلام مجاهد راته وویل چې په دې اړه به معلومات وروسته تفصیل ازادي راډیو سره شریک کړي. قریشی داسې مهال غواړي کابل ته راشي چې د طالبانو رژیم لا هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او تر خوای د واک تشه هم تکه شوې نه ده. تیروړی د افغانستان یو شمېر ګوندونو مشران او د تنظیمي او سیاسي ډلو د دې غړي پاکستان ته ولاړل او هڅه خغل قریشی سره د افغانستان د راتلونکي حکومت او په دې حکومت کې د خپل ګډون په اړه خبرې وکړي. خغل قریشی هغه به حال ویلی و چې په افغانستان کې د یو داسې حکومت حملاتر کوي چې ټول لوریو ته د بدل وي. هغه د طالبانو مرستیال مولا عبدالغریب برادر هم کابل کړي خو د هغه د لیدلو رسمي معلومات نشته. دې را هم تفصیل نشته چې آیا خغل قریشی د طالبانو له سیاسي مرستیال سره وګوري او کنه. خو له خغل برادر سره له قطر راغلي نور طالب مشان او یو پلاوی چې مشرې ملا شهاب الدین دلاور کوي په کابل کې له پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي او د ملي مصالحې دالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره کتلي دي. د ملي مصالحې دالي شورا وایي په دې کتنه کې د هیواد تاوان وجهت د خلکو د امنیت په تامین ټول ګډونه یا همشمول سیاسي پروسی د بیرغ په ګډون د ملي ارزښتونو په درناوي باندې ګټورې خبرې شوې. بل خو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم خپل ملي امنیت ټیم سره په افغانستان کې تر هغه پر احتمالي ګواښونو خبرې کړې دي. شپینا ماڼۍ وایي د کتنه کې په افغانستان کې په روان وضعیت د ستونزو په پای او په دې هیواد کې تر هغه فعالیتونو پر احتمالي ګواښونو هم بحث شوی دی. دا په تېرو څو ورځو کې دویم ځل دی چې جمهور رئیس جو بایدن د ملي امنیت له ډلې سره پر افغانستان او دلته د روان وضعیت په اړه غونډه کوي. په ورته وخت کې د ناتو سرمنشي د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو یو غونډه ویلي چې افغانستان راتلونکي حکومت باید په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې شوي پرمختګونه لپاره ونه غورځي. یان سټولټنبرګ له خپل ملګرو او امریکا وخت چې افغانستان نوې حکومت وروسته له هغه پر رسمیت وپیژندل شي چې نړیوالو تعهدات تجمن پاتې شي او هغه عملي کړي. دا په داسې حال کې چې افغانستان لا هم د واک له سیاسي تشې سره مخ دی او بد وضعیت د دې هیواد په ټولو برخو منفي اغېز کړی دی.
دغه راز پر طالبانو د یو منلي حکومت جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونو هم دوام لري. پرون د اروپای کمیسیون مشر اورزولا فون در لان وویل چې اروپای ټولنه په اوس وخت کې نه طالبانو سره په سیاسي خبرو کې ښکېله ده او نه هم دا ډله په رسمیت پیژني. خو د طالبانو کړه وړه له نږدې څاري هغه له افغانستان سره د راتلونکو وکلونو په مخه د 1 میلیارد یورو مرسته هم په دې پورې وتړل چې راتلونکي حکومت به آیا په افغانستان کې د ښځو په ګډون د بشري حقونو ته درناوی وکړي. که څنګه دغه راست په کور دننه هم د یو پراخ بنسټ حکومت د جوړولو لپاره غوونه اوچتي غیر کونړ اوسیدونکو لطالب چارواکو غواړي چې په هیواد کې د ټول شموله حکومت د جوړیدو لپاره هڅه وکړي. داسې یو حکومت چې ټول پکې ځانونه وویني. دوی ورته غوښتنه له افغان سیاسيونو او لسونو هم کوي چې د طالبانو ملاتړ وکړي ترڅو په هیواد کې بل جګړې پیلېدو ته پلمه پاتې نشي. نور په دې رپورت کې
د کونړ اوسیدونکو ویل جنگونو وژنو او ویرونو ستړي شوي او نه غواړي چې دا ځل په بل نوم او بل بڼه په هیواد کې پردې جنگ پیل شي. دوی له طالب مشرانو د زغم یو بل منلو او ټول شموله حکومت د جوړولو غوښتنه کوي. د کونړ شیګل ولسوالۍ اوسیدونکو روح الله غروال
د اسلامي امارت نوم غوښتنه دا چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د پاره خپل حل ځلې وکړي ترڅو د افغانستان ټول ولسونه په خپل حکومت کې ځان وګوري. دغه باور ترلاسه کړي چې د حکومت د ټولو لپاره د ټول شموله دی. که چیرته خدای نه خواسته دی په ګروهي ډول باندې په خپل ډله باندې حکومت مخې ته ویسي، خدای مکه افغانستان به د تیر په تیر بحران طرف ته لاړ شي.
خلک له افغان سیاسيونو هم غواړي چې نور له خپلو شخصي غوښتنو او ګټو تیر شي. په هیواد کې د یو مرکزي او ځواکمن حکومت په جوړېدا کې طالب مشرانو سره همکاري وکړي څو ټول هیوادوال په آرام ژوند وکړي. محمد موسی
زما د افغانستان ولس او سیاسي څخه دا هیله ده چې طالبان سره د کار کول لپاره په ګډه ملا وتړي او د هیواد د آبادۍ او د سوکالۍ لپاره د هلې ځلې وکړي، ځکه چې موږ ډیر جنگ ځپلي یو او موږ نور نه غواړو چې په هیواد کې مو خرابي او ورانۍ شتون ولري. نو د دې لپاره دا اړینه ده چې موږ ټول سره په ګډه کار وکړو او هیواد آباد.
د دوی په خبره چې د حکومت په جوړیدا کې زند او خند خلک اندېښمن کړي او هیواد په اقتصادي لحاظ د رکود سره مخ کړی دی. د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې له طالب مشرانو د ګډ حکومت د جوړولو او له افغان سیاسيونو او ولسونو د طالبانو د ملاتړ غوښتنه کوي چې طالبانو ډاډ ورکړي چې په نږدې ورځو کې به نوې همشموله حکومت رامنځته کړي او د دې کار لپاره له بیلابیلو اړخونو سره خبرې روانې دي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00422 11 24 11 15. شمیره بیا وایم 00422 11 24 11 15.
ازادي رادیو اوري په پام کې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایانو او د هغو د افغان همکارانو د استلو پروسه ګړندۍ کړې او د افغانستان د وضعیت په اړه بنن بیا ملت وینا وکړي. مخکې دې چې په دې اړه نور واوري پام وکړي اقتصادي خبرونو ته.
د کابل شاهزاده سرای د صرافانو ټولنه وای چې دغه سرای به د افغانستان بانک او نورو خصوصي بانکونو تر خلاصېدو پورې تړلای وي. دغه ټولنه په ویلامه کې ویل دي چې د پریکړې د خصوصي بانکونو له استادو سره په ګډه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې یک شنبه په ورځ کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره په کابل کې د شاهزاده سرای وتړل شو. حمید الله وردک چې په کابل کې ګرځند صراف دی وای چې د شاهزاده سرای په تړل کېدلو سره په بازارونو کې د افغانۍ یوبې ثابت ندی نو ځکه خلک پیسې زیات نه بدلوي. د نموړي پوینه نن په کابل کې یو امریکایي ډالر په شپږاتیا افغانۍ یو پلورل کېده. د افغانستان مالیه وزارت وایي چې ډیر ژر به د افغانستان بانک خصوصي بانکونه او نور مالی بنسټونه بیرته په کار پیل وکړي. د افغانستان مالیه وزارت وایي چې د اسلامي امارت او نوي اسلامي حکومت له پیلېدو وروسته د کارکونکو معاشونه د تیر په چیر بیا ورکول کیږي. دغه وزارت په ویلامی کې ویلي دي چې بانکي مالی او ګمرکي فعالیتونه به ډیر ژر بیرته په کار پیل وکړي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي د مالی وزارت هغه مامورین چې تخنیکي دندې ورته غاړي دي کولای شي خپلو دندو ته راسي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د مالی وزارت د نورو برخو مامورین دي د افغانستان اسلامي امارت اقتصادي او مالی کمیسیون تر پریکړې په تمه سي.
ازادي راډیو اوري. سپینمنی وای چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن له افغانستان د امریکایي وګړو د ایستلو په اړه نوي معلومات له خلکو سره شریک کړي. په اعلامیه کې د غراز ویل شوی چې بایدن به د خپل ملي امنیت له ټیم سره تر خبرو وروسته په دې اړه وینا وکړي. د موضوع زما همکاري ملالی بشیر تعقیب کړي په استودیو کې. سره د ملالی جان مهرباني.
مننه نوري صاحب. پر راپورونو کې ویل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل هیواد ملکی الوتکو ته ویل چې له افغانستانه د امریکایي وګړو د استولو په برخه کې شایله دوی څخه مرسته وغواړي. رويټرز خبري اژانس د پرون د امریکا د حکومتي سرچینو له قوله ویل چې هوایي شرکتونو ته امر ورکړل شوی دی چې د دوی الوتکې شای وکړول سي، خو په دې اړه تر اوسه پریکړه نه ده شوې. د سرچینو په وینا ملکی الوتکې به افغانستان ته نه ځي، بلکې د جرمنی او منځنی ختیځ په ګډون به لنور ځایونو څخه خلک امریکا ته انتقال کړي. نوري صاحب، دا راپور په داسې حال کې راغلی دی چې لسګونو زره خلک په کابل کې د وارخطای په حال کې سترګې پلار دي چې آیا بایدن بل افغانستان د ټولو امریکایانو د استلو ژمنه پر ځای کړي کنه. نن سهار هم زرګونو خلک د کابل هوایي ډګر د دروازو شاوخوا راټول سوي چې ورسته له هغه له افغانستانه وځي چې طالبان کابل ته ننوتل او افغان حکومت سقوط وکړ. د عیني شاهدانو په وینا د هوایي ډګر شاوخوا د دزو ژغونه اوریدل سوي او د هوایي ډګر له دروازې سره وسلوالي نشته هم سوي دي. د افغانستان د هوایي چلن ادارې د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې ویل چې خلک د هوایي ډګر ته نه ورځي. دغه ادارې پر فیسبوک نوولی کلچ په حامد کرزی هوایي ډګر کې هیڅ ملکی پروازونه نسته. مخکې د امریکا سفارت خپل وګړو ته ویلي و چې د امریکا د سفارت له هدایت پرته دی هوایي ډګر ته په هیڅ صورت کې نه ځي. نن چې د اگست 22 نیټه ده، د برتانیې پوز ویل چې ورسته له هغه چې طالبان کابل ته ننوتل او افغان ملکیان د کابل په هوایي ډګر کې داسې محل مرسي دي چې غوښتل یې له افغانستانه ووځي. په هوایی ډګر کې د خلکو د غنی غونی لکبل یو شمیر کسان تر پښو هم لاندې سوي دي. په ځانګړې توګه کله چې طالب جګړه ماران د غنی غونی د لمن ځوړلو لپاره هوایی ډزې کوي.
لته سمنانه قدر من اوردن کوه مردل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایانو او د هغوی همکارانو د استلو پروسه ګړندۍ کوي او ټاکل شوی چې په دې اړه نن د ملي امنیت له سلاکارانو سره ملت ته وینا هم وکړي. له بل لوري له مختلفو لورو داسې انتقادونه کیږي چې ښایي امریکا ونتوانیږي چې په کمه موده کې ټول امریکایي وګړي او د هغوی همکاران له افغانستان وباسي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر اونۍ له امریکایي ای بی سي ټلویزیون سره په امریکه کې وویل چې کړي دي التیا پیښه شو چې له افغانستان کې کوم امریکایي وګړی پاتې وو، نو امریکایي ځواکونه به هم د اګوستر 1 پورې عملته وي. 1 هم هغه نیټه ده چې بایدن له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره وروستۍ مهلت اعلان کړی دی. بایدن ویلي چې تر هغو چې ټول امریکایان له افغانستانه ایستلي نه وي، د امریکا پوځي حضور به په کابل کې دوام وکړي. البته پوځي حضور هم یوازې په کابل هوایي ډګر پورې محدود.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. طالبانو د وخت د رسیدو په ترڅ کې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې یو شمیر هڅې پیل کړې چې د خلکو د خوښۍ وړ ګرځېدلې دي. یو هم د غزنی ښار دی. د غزنی ښار اوسیدونکو وایي خوښ دي چې طالبانو په ښار کې له سړکونو او واټونو هغه موانع لري کړې چې دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې وې. پر غزنی سربیره د غراز کابل او د افغانستان نور ښارونه هم له دغه موانع ډک دي چې خلکو په کراتو ورڅخه اثر ټکولی دی. نور حال په دې رپورټ کې
د غزنی ښار له شهیدانو څلور لارې نیولې تر الجهاد جمعه پورې دوه طرفه سړک څه باندې یوه لسیزه وړاندې دولتي چارواکو د وسلوالو طالبانو له بریدونو څخه د ځان ساتنې په مخه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې وتاړه. دا سړک د ځینو نورو دولتي ادارو تر څنګ د ولایت مقام او آرام سرای تر منځ غځېدلی دی. نه یوازې پر دغه سړک دولتي چارواکو موانع کیښودلې وې، بلکې په غزنی ښار کې ډیری داسې لویې لارې او عام سړکونه دي چې د خلکو پر مخ له کلونو تړلي وو، خو غزنی ته د طالبانو له راتګ سره ټولې دغې تړلې لارې د خلکو پر مخ خلاصې شوي او موانع پورته کړل شوي دي. د غزنی ښار اوسیدونکي خوشحاله دي چې د دوی پر وړاندې دغه لارې خلاصې شوي او تګ راتګ یې اسانه شوی دی. دوی وایي د دغو لارو له خلاصېدو سره دوی اسوده شوي او په ډیر اسانه سره کولی شي چې پر ټولو سړکونو له یو ځای څخه بل ځای ته تګ راتګ وکړي. د غزنی اوسیدونکي وایي تر دې وړاندې د دوی لپاره سخته وه چې په ښار کې به په اوږدو لارو خپل منزل ته رسېدل.
یو دربارې حمیدي یم، د دوی په راتګ سره په ښار کې کومې موانع په کومو جادو کې ښودل شوې هغه لرې کړل شوې. اوس خلک ډېر په اسانۍ سره کولای شي له یوې جادې نه بل جادې ته، له یو سړک نه بل سړک ته واوړي. دا یو ډېر ښه سهولت د خلکو لپاره سو، خلک اوس په ازادانه سره تګ راتګ کوي.
قربان علي هم د غزنی ښار یو تن اوسیدونکی دی. دی وایي خوښ دی چې د دوی په وړاندې د ښار موانع ټولې شوې دي.
هغه موانع چې د حکومت لخوا په سړکونو کې ښودل شوي و، ولایت په مخ کې، قومندانۍ امنیت په مخ کې، د طالبانو له لورې دغه نیول شوي دي او بل ځای انتقال کړي ده. اوس ښار پاک، سوتره او صفا شوي ده. ټول خلک راضي دي، تګ راتګ خلک راغلي دي په بازارونو کې.
کله چې هم د زمري میاشتې په یوویشتمه نیټه وسلوالو طالبانو د غزنی ښار ونیوی، نو په دغه ځای کې د ولایت مقام، امنیت قومندانۍ، د ملي امنیت ریاست او تر نورو دولتي او نظامي ځایونو راګرځېدلې ټولې موانع لرې کړې، چې له هغه وروسته خلکو د هغوی دغه کار وستایه.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزره 970 او 15000 90 مندل شي.
ازادي رادیو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د نور بس د یا شکست ژوندۍ خبرونه لرو. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته خزه د خپل راتلونکي په اړه څه فکر کوي. دا هغه موضوع ده چې د وخت د طالبانو له رسیدو وروسته ډیر چارواکي نړیوال یا بهرني چارواکي مطرح کوي او وایي چې باید په افغانستان کې یو داسې نظام جوړ شي چې د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د ټولو اقلیتونو او د ټولنې د نورو پرګنو حقونه پکې خوندي وي. دغه راز د افغانستان په وخت د ماسپښین 2 بجې هم یو بل ژوندۍ خبرونه لرو، د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه. د خبرونه هم د تاسو لپاره ځانګړې شوې. د خبرونه ته هم ډاکټران رابولو او تاسو کولای شئ چې ورڅخه پوښتنې وکړئ د خپل ناروغي په ارتباط. خو بیا هم د راپورونو سلسله ته دوام ورکوو. د کونړ اوسیدونکو وایي طالبان پر دولتي وسایلو او موټرو پام نه کوي. دوی په خبره هر ځای چې وسایلو کې تخنیکی نیمګړتیاوي پیدا شي یا پکې تیل ختم شي نو دوی همالته پرېږدي. نور په دې راپور کې
د کونړ اوسیدونکو ویل کوم ورځ چې وسلوالو طالبان ته د ولایت ولسوالۍ واګې سپارل شوي، پوځي موټرې په سمتوګه نه کاروي. د دوی په خبره کلی چې په موټر کې تیل خلاص شي یا موټر کې تخنیکی نیمګړتیاوي پیدا شي په هماغه ځای کې د بے څښتنه مال په څیر پرېږدي. د مرکز اسد آباد اوسیدونکو عرفان الله
کومه ملي شتمنۍ چې د هغه کټانګونه دي، هغه کرینجر موټری دی، هغه کار رقم وسایل دی د افغانستان د ولسته. خو دغه ملي شتمنۍ ډیره په بیرحمانه ډول باندې استعمالیږي چې په کوم ځای کې تیل خلاص کی یا کوم پورځي خراب شي په ما غزه باندې ټیله کې وستې وغاړه ته خطا کی دغه یو هوا د بل هوا د غمرسته وچ راغلی وی افغانستان ته او د افغانستان ملي شتمنی ته نه جوړک شو
خلک له طالب چارواکو غواړي چې خپل وروندو کسانو ته توصيه وکړي څو دولتي موټر یا وسایل په سمته غو کاروي او له هغه پوره ساتنه وکړي دوی له طالبانو دا هم غواړي چې کومي نظامی موټرې د سرکونو پر غاړو خرابې ولاړې دي باید نظامی مرکزونو ته انتقال کړي سبحان الله وای
مشران مې غوتنه ده چې زر تر زر څومره زر چې کېدې شي دغه کار مخنیوي وکړي ترڅو دغه بیت المال چې د افغانانو ملي شتمنی ده سالم او روغه پاتې شي
دوی ویر لري چې دغه نظامی وسایل هم دا ویایي مو کلونو په څیر په کباړ بدل نشي او پاکستان ته انتقال نشي په کونړ کې طالب چارواکي به وایي چې دوی خپل اړوندو کسانو ته امر کړی چې له دولتي وسایلو څخه په ناسمه توګه ګټوان اخلي او کومي موټر چې د تیلو د نشټوالي او یا هم د نورو تخنیکی عوارضو له امله د سرکونو پر غاړو یا لارو کې ولاړ دي باید هغه ټولې بیرته خپل مرکزونو ته انتقال کړي د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
چې په لارو کې همبینې دي دغه شان رینجرې دي پاتې شوې دي یا اوړېدلې دي نو دا د ملت سرمایه ده دا زمونږ شتمنی ده په دغه په باره کې والی صاحب جدي امر کړی دی چې دغه مشکل حل کړي
د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو لارو او په ځانګړي ډول د کابل جلال آباد پر عمومي سړک یو شمېر ورانې شوې موټرې ولاړې دي چې هر یوې میلیونونه افغانۍ ارزښت لري
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rfe.rl.org
ازادي رادیو غرمنی خبری خبرونه اوري د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې کیږي د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سلا شرپند صفه هم صافه او وزي اوریدل شي او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخيده
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم نن ما سپین منګه د میدان وای خواتلاړو اوالته د منګ مسافر ته باور پخدای وکړ زناورم په ډیر ښه دي زناور باندې مشکور وبس په ځنګل کې ګرځي کنه بیا به مشکور وبس یو حال ده یو حال ده چې خلک وهل تکول چا تر چا سنادونه دي هغه هم نه پیډی سي تیرسي او دا چې خلک و مس وجو مروړې د څوک اسنان لري هغه هم ولړ دی مالته نو یو ظلم او ستم به خزو خزي و هي ساړیان و هي شلاق ور سره ده
سلام علیکم نور الله مهات لوګر ولایت مرکز په اعلان اړوند و ورور دغه دی لوګر کوم لیواچو دا ټول طالبانو پلیکو کې کوچان او نور خلکو دا ټول چور کړل دي کمانډو ټول تجهیزات او وسایل چې ټول لزان سره غلا کړل طالبان په خپل پوار وار په مقرر ډول باندې ملاته وای چې موږ بیرته اصلاحات راول اردو جوړو نو دا دوی تجهیزات او وسایل چې ټول چور سول او ټول لاړ دي افغان ملت بیت المال حساب کې دا شان ټول چور سولو دا او بیا سوب جوړي
الو السلام علیکم زه مر افغان د پکتیا ولایت زرمت له سوالي څخه د سره تماس کیم زه د طالبانو له مشرام څخه د اهل لرم سنن د ازادۍ ورځ ده او دوی ملي بیرغ ته اجازه ورکي او ملي بیرغ لمن نه یو نشي والسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صفاء اللہ خان خبر کوم د جلال آباد خار څخه د محله تقاضا د طالبان وروڼو څخه د تجارتي مخابرات چوکي ولاړم افغانانو غوښتل چې خپل د شینول مانځي بیرغونه او سره د دین د مخابرات چوکا کوټه کې ور سره دی هغه سره بیرغونه دی ویل چې د چا کار وو دین پرې دی وای فایرونه دي
ستاسي پیغام ستاسي نظر مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شميره دا ده 00 02 0022 1 4 1 5. شمیره بیا وایم 0022 1 4 1 5.
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې لکه څنګه چې مخکې مو ویل د نور بس د یا شکست ژوندۍ خبرونه لرو. په دې خبرونه کې هم پر دې خبرې کوو چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته ښځې د خپل راتلونکي په اړه څه فکر کوي. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شو، خو لومړی به صفي الله ستانکزي ته ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن نن یکشنبه یو بار بیا د افغانستان په اړه وینا کوي. د سپینه مانی په خبر پانه کې ویل شوی بایدن به د افغانستان د امریکایانو او نورو دیستلو په اړه وغږیږي. د افغانستان په ولسی جرګه کې د هندوانو او سکانو استازی نریندر سنگ خالسا د طالبانو د واکمنیدو په خبرګون وایي د تیرو شلو کلونو لاسراوړنې په اوبو لاهو شوې. نریندر سنگ خالسا او لسګونه نور هندوان د هند هوایي ځواک په مټه له کابل هند ته انتقال شوي دي. هسپانیې له امریکا سره موافقه کړې چې د خپل هیواد په پوځي اډو کې به د متحدو ایالاتونو افغان همکارانو ته د اوسېدو زمینه برابره کړي. د دې موافقې له مخې پرون ماښام یو الوتکه کې 113 افغان کډوال او د هغوی د کورنۍ غړي له مادرید بهر په یو پوځي اډه کې کوز کړای شوې دي. له امریکا وروسته جرمني هم خپلو اتباعو ته سپارښتنه کړې چې د احتمالي خطر په خاطر د کابل نړیوال هوایي ډګر ته لاړ نشي. د امریکا سفارت پر خپل ویب پاڼه لیکلي د کابل د هوایي ډګر د دروازې مخته بالقوا امنیتی خطر شته او لدی کابل امریکایانو ته سپارښتنه کوي چې هوایی ډګر ته ورنشي، مګر دا چې د امریکا حکومت ورڅخه وغواړي. د یونان حکومت وایي له ترکیه سره په پوله کې د 40 کیلومتره دیوال جوړې دا بشپړ کړ. دا دیوال چې د سارنی وسایل هم پکې نصب دي، اروپا ته د افغان پناه غوښتونکو د ورماتېدو د مخنیوي لپاره جوړ شوی. او طالبانو د افغانستان یوې پیژندل شوې سیاسي څیرې ګلاغا شیرزي ته له هغه سره د کتلو پر مهال د افغانستان د بلدوزر لقب ورکړ. په خواله رسنیو د طالبانو ګڼ مشران او ګلاغا شیرزي ښکاروي چې شیرزي د طالب مشرانو په هڅونه له دې ډلې ملاتړ اعلانوي. شیرزي ته د بلدوزر لقب د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې د ښار جوړونې وزارت په چوکاټ کې د هغه د هڅو په خاطر ورکړل شوی و.
السلام علیکم. تاسی د ازادي رادیو خبرونه اوري. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخري. د خبرونه د پلازمینی کابل په ګډون ورسته له هغه چې په ټول افغانستان کې د ولایتونو د طالبانو په لاس سقوط وکړ او افغان حکومت لمن منځ لاړ، د شذو اندیشنې د دوی هلیو لراتلونکي حکومتې د تمو په اړه د داخ پروانه په یو څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي. اوس در یو لاندې د می ورسته به داخ پروانه وره.
نور بس دی
شکست سکوت.
تاسی ازادي رادیو اوري د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اوني ز خبرونه شکست سکوت یا هم نور بس دی خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخوري. اوریدونکو د ازادي رادیو سره د مستقیم تماس لپاره تاسی زموږ شميري د ځان سره اخستلای سي 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 5 0 1 او 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 5 0 1.
نور بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه تر شرغ لاست. نن د خبرونه په دې برخه کې اونیس پروگرام نور بس دی یا شکست سکوت خبريږي. زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې عدلیه وزارت افغان شذو ته د حقوقي چارو په برخه کې د مشورې لپاره یو تلیفوني شمیره فعاله کړې ده.
دا شمیره څه ډول کارول کیږي، شدي څنګه معلومات ترلاسه کوي، او آیا دا شمیره چا کارولې ده چې ګټه یې ورڅخه پورته کړې وي کنه؟ پر دې موضوع به د خبرو لپاره را سره نن د عدلیه وزارت مشورې ورکولو د برخې مسؤل حنیف شریفي او همداراز د افغانستان د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعال زاهده فیضان په دې خبرونه کې ګډون وکړي. شریفي صاحب، ډیر مننه چې په دې خبرونه کې ګډون کوي.
تشکر، تشکر از شما. زنده و جور سلامت باشه. اول سلام خدمت شما و از شنوندگان محترم شما. ما در خدمت.
شریفی صاحب، تاسی کلمره مشتفه ده دغه تلفونی شمیره پا عربانده یو چه معلومات را کرده چه عدلیه وزارت ولی دا پریکره وکره چه دا دول یو شمیره باید و شدو تا اعلان سی؟
تشکر. طوری که شما بهتر می دانید که یکی از مکلفیت های وزارت عدلیه آگاهی دهی در مورد مسائل موضوعات جزایی حقوقی در مدنی و تجارتی و فامیلی می باشد، به اساس از اونمو مسئولیت هایش توانست که این مرکز فعال بسازه و مرکز مشورتی حقوقی برای شهروندان کشور در موضوعات و قضایای مدنی تجارتی فامیلی و جزایی مشورتی می نماید. این مرکز با همکاری بنیاد بین المللی حقوقی افغانستان یعنی ILFA در چوکات ریاست عمومی عدلیه شهری در مقر وزارت عدلیه عملا به فعالیت آغاز نموده. مرکز مذکور با داشتن متخصصین حقوق و سوالات مطروحه همشهریان نیازمند مشوره حقوقی از طریق شارتکود 188 پاسخ ارائه میکنند. که هدف ما البته از فعالیت مرکز مذکور ارتقای سطح آگاهی حقوقی افراد جامعه بوده که این همه در نهایت منتج به تقویه سیستم حکومتداری خوب از طریق حاکمیت قانون و دستیابی به عدالت می باشد.
دغه شمیره یو سلو اته اتیاده. آیا دی شمیره تا چی چوک زنگ ووهی؟ زنگ تیری جی بیا ور سره تاسو خبری کوی که کم بل چوک خبری کوی پر دغه شمیره باندی؟
ما در مرکز مشوره‌دهی حقوقی تقریبا 5 نفر متخصصین حقوق استخدام شدن که در اتما از طریق تمام شبکه های فعال در افغانستان مثل روشن، MTN، اتصالات، سلام و تمام هموطنان می توانند که در طریق از اینمی شبکه ها به شماره 188 تماس بگیرند و متخصصین اون حقوقی که تقریبا 5 نفر هستیم ما به سوال های از دوار گرفته پاسخ ارائه می کنیم.
د دې پروسه که تاسو یو څه ماته تشریح کړئ، لومړی چې که یو څوک حقوقي پوښتنې ولري او مشکل ولري یو سلو اته اتیا شمیرې ته زنګ وهي، ستاسو د دفتر دغه 15 کسان چې تاسو یاد کړل چې دوی مشورې ورکوي خلکو ته حقوقي، دوی دغه زنګ پورته کوي، مشکل اوري او بیا د هغه وروسته دوی څه کوي؟ یعنی د دوی فعالیت څه ډول دی چې د دغه مشکل ته رسیدګي وسي؟
بسیار خوب است. اول متقاضیان مشوره حقوقی وقتی که تماس میگیرند تقریبا 5 خط تلفن در اینجا موجود است که متخصصین حقوق در پشت هر تلفن هستند. وقتی که تماس میگیرند ما سوالشان را میگیریم، اگر موضوع حقوقی ابعاد گسترده نداشته باشند در اون صورت ما دفعتن برشان ارائه معلومات میکنیم. اگر موضوع دو بحث است در اینجا، یکی ارائه معلومات است، یکی هم ارائه مشوره حقوقی. اگر مثلا یکی از متقاضیان مشوره حقوقی یک موضوع ارائه به ضرورت به معلومات در مورد یک دوسیه ایش داشته باشه که مثلا ما یعنی دعوا را داریم به کجا مراجعه کنیم، دقیقا او ارائه میشه و جوابش که به اینی مثلا بری به ارگان شما مراجعه بکنید و دوایتون رو به این شکلی که موضوع ارائه مشوره حقوقی است. مشوره حقوقی اگر ابعاد گسترده داشته باشه در اون صورت ما ازشان وقت میگیریم که مثلا 5 یا 2 یا 3 دقیقه بعد ما برای شما تماس میگیریم. اینجا مشاورین با هم سر موضوع بحث و گفتگو میکنیم، بالاخره از مجرای قانون چیزی که در قانون باشه از اون سوالی از اونا رو بیرون‌نویس میکنیم و بعد از اون باز دوباره اینجا امکانات وجود داره از طریق تلفن دوباره برای از اونا تماس میگیریم، همو فشرده یا شالوده همو بحث ما را که چیزی که اونا میخواستن پس برشان رایه میکنیم.
شریفی صاحب که تاسو په دې اړه ووایاست چې د ورځې تاسو ته څومره زنګونه درځي، څومره خلک په دې شمیره باندې خبر دي چې 188 شمیره د عدلیې وزارت هغه شمیره ده چې خلک کولای سي پر دې شمیره زنګ ووهي او حقوقي مشورې ترلاسه کړي؟
بسیار خوب، آغاز و فعالیت مرکز مشوره‌دهی تقریبا از اول سال جاری عملا به فعالیت آغاز کرده. در این مدت از ما روزانه است، البته در اوایل هموطنان ما از فعالیت و چگونگی فعالیت از این مرکز آگاهی نداشتن. در ماه‌های عمل تقریبا عمل ثور جوزا و سرطان ما تعداد متخاذیان مشوره حقوقی کمتری داشتیم، چون در اوایل اسد ماه اسد که فعلا ما قرار داریم، چون از طریق وسایل رسانوی مثلا رسانه‌ای مثل تلویزیون طلوع، تلویزیون ملی و رادیوی پرشنونده شما اعلان صورت گرفت، تقریبا میزان متخاذیان مشوره ها بیشتر شده. در حدود تقریبا در امی 15 روزی که فعلا در این ما قرار داریم، ما در حدود 100 قضیه اینجا درخواست مشوره کرده که ما 100 هم داریم، از اینا داره بیشتر شده میره. بر اندازه که آگاهی و اشتهارات از این مرکز از فعالیتهایش بیشتر شده، و مو اندازه ما متقاضیان بیشتر از هموطنان خود میداشته باشیم در راستای عقض مشوره حقوقی.
ډیره مننه شریفی صاحب، تاسو له موږ سره پر لیکه اوسئ. زه اوس ورځم د نور بس تیخ پرونی دوهمې میلمنې ته، زاهده فیضان صاحب له موږ سره پر لیکه ده. فیضان صاحب ډیره مننه چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوئ.
السلام علیکم، تاسو ښه هم مننه کوم، سلامت اوسئ.
تاسو موږ ته په دې اړه یو څه ووایاست چې دا ډول شمیرې چې لکه د عدلیې وزارت چې اعلان کړی د خلکو دپاره چې دوی باید دغه شمیرې ته زنګ ووهي او حقوقي مشورې وغواړي د خپلو مشکلاتو په اړه، دا څومره مهم ګڼل کېدلای سي؟ دا کار، دغه اقدام څومره مهم دی؟
سلامت اوسئ، تاسو ته ستاسو کارکوونکو سلامونه وړاندې کوم. البته دغه شمیرې ډیر مفید دی چې دغه یو سلاتات یا شمیرې ته زنګ وهي او تر څو خپل هغه ستونزې هغه قضایي صف کې هغه هغو سره همغږي ولري. خو چون په نورستان ولایت کې تر اوسه پورې دغه کوم فعالیتونه نه دي پرمخ وړل شوي، او چون نورستان ولایت هم تاسو ته بهتر معلوم دی چې په کافي اندازه دغه تلیفوني شبکه نه ده غځېدلې پولیس والیګانو ته، او د وجه نه او بل دغه موضوع ډیر مفید دی چې دغه یو سلاتات یا شمیرې ته زنګ وهي او ډیر زر لاسرسي ورسي قضایي عدلیې او قضایي ارګانو ته، دا به ډیر مفید دی د ولسونو لپاره.
شریفی صاحب، تاسو د زاهده فیضان خبره واوریدل، هغه خلک چې وایو سلاته اتیا شمیرې ته زنګ نسی وهلی، هغوی څنګه تر پوشش لاندې راولی تاسو؟
بسیار موضوع مهم است. در ولایتی که شبکه های تلفنی فعال نیستند، اونا ما وزارت عدلیه از طریق یک ریاست آگاهی عامه داره، اونا میتونن که از برنامه رو دایر میکنن به سطح ریاست عدلیه خود ولایت مربوطه، اونا از طریق برنامه‌ای که دایر میشه در سطح ولسوالی، در سطح قریه‌جات، اونا میتونن که از او طریق آگاهی عامه در موارد قانون، در موارد سوالاتشان حاصل بکنن.
در شدو چهار وزارت هم مخ که وش پیته دغه شمیره اعلان کړی ده، او دا شمیره وړیا ده، هر څوک کولای سي دغه شمیره ته زنګ ووهي، که ښځې وي که کوچنیان. د دوی په برخه کې که دوی کومې ستونزې لري، د ښځو چارو وزارت ته دوی خپلې ستونزې او قضیې ثبتولای سي د دغه شمیرې له لارې. نو تاسو څه فکر کوئ زاهده فیضان صاحب، چې دا ډول شمیرې چې که زیاتې هم سي، آیا افغانان به وکولای سي چې دوی د دغو شمیرو د لارې خپلې ستونزې تر چارواکو پورې ورسوي؟
سلامت اوسئ، مننه. البته دغه شمیرې چې لکه څنګه چې شریفی صاحب ویل چې آگاهی عامه د لارې دا به مخکې لاړ شي تر څو عدلیې او قضایي ارګانونو ته ولسونه لاسرسي ولري، او لکه څنګه چې وزارت امور زنان دغه شمیره ټاکلې ده چې په وړیا توګه دغه ستونزې
افغانستان کې دغه ستونزې د حل لار نه لري چې په دغه شمیره ول چې موږ په امنیتی ځواکونو کې دغه شمیره موږ چې اوسه له شمیره ته زنګ وای چې تر څو امنیتی ځواکونه هغه ساحه ته ورسیږي. نو دا البته زما خپل نظر دی چې دغه شمیره دومره ولسونه ته مفید نه دی، ولی چې یو خو هغه دی چې هغه بیا هم هغه موضوع ته راګرځو چې هغه تلیفوني شبکې وجود نه لري، هغه قرو قصباتو کې، هغه لرې پرتو سیمو کې، ولسوالیګانو کې، یوازې نورستان مشنونه خلک لري، یوازې نورستان نه، دغسې نور ولایتونه، روزګان، خوست، پکتیا، پکتیکا لري پرتو ولسوالیګانو کې. نو دا به زما د نظر دومره مفید نه وي چې په دې شمېره زنګ وهي او زموږ ستونزو ته، ښځو ستونزو ته، یا عدلي او قضایي چې نور کم قضیې سب کېږي، د دې په برخه کې همکاري او همغږي ولري. او په دې اثر کې، په دې وخت کې خو هغه لاس په لاس دوسیه چې کله مو د مداله لاس کې ورکې، هداغې حل کول هم ډېر ستونزه لري. نو چون شمېره به د ولسونو ستونزه حل او زما د نظر دا د سیداغه نه ځانم مفید نه ځانم. خو کچرته وو د شریفي صاحب خبره چې هغه د خبرې په تایید چې آگاهي اما موږ په قرو قصباتو کې په ولسوالیګانو کې موږ ولرو چې دغه شمیرې ته زنګ وهل شي او دغه 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 ستونزې ستاسو حل شي او موږ نو هغه عملا کار ورته وښودل شي، نو انشاءالله چې یو اندازه به ولسونو ته فایده ورسي.
زه په ورسم د یوې داسې ښځې پر لور باندې چې همدې د عدلیه وزارت و شمیرې ته زنګ وهلې دي، له هغوی سره خپل ستونزه شریکه کړې ده، دا به خپل تجربه له موږ سره شریکه کړي. نازله جانې، ډېر مننه چې له موږ سره په دې خبرونه کې یاست.
تشکر، سلامات بشین.
نازله جانې، تاسې د عدلیه وزارت یو سلو اته اتیا شمیرې ته زنګ وهلې دي، تاسو که خپل تجربه موږ ته ووایاست چې دا څنګه تجربه و تاسو، آیا فکر کوئ چې دا ډول شمیرې د خلکو سره مرسته کولای سي د مشورې دهي په برخه کې، د مشورې ترلاسه کولو په برخه کې؟
بلی، ما زنګ زدم یک دو مشکل داشتم. وخت ما زنګ زدم به مشکل ما رسیدگی شد، یک مشورې خوب دادن، تشکر از اونها هم، از شما هم بسیار زیاد تشکر. دیگه مشکل نبود، اگر راضی بودیم از جوابشان، از رهنماییشان. ما مشکل ما مشکل خانوادگی بود، مشکل فامیلی بود. یک چند سوال داشتم اینجا، مشکل داشتم، نظر و مشکلاتم از زنگ زدم، اونا امو مشوره خود، امو رهنمایی خود درست دادن، ما تونستم مشکل خود حل بسازم.
ډیره مننه نازله جانې ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې ملو موږ سره ګډون وکړ. شریفي صاحب، داسې خلک ستا چې ستونزې حل سوي نه وي،
بعضي موضوعات، بعضي همشریان ما زنګ میزنن در اینجا، مثلا بعضي موضوعات، مثلا موضوعات جزایی که حکمشان قطعی و نهایی شده و ولی که اونها تقاضای مساعد حقوقی را از وزارت عدلیه را می داشته باشند، در حالی که وقتی که سه مرحله تای مراحل می شد از موضوعات جزایی، دیگه مرحله باقی نمی مانه که در اون صورت در از اونها ما وکلای مدافع یا مساعد حقوقی تعیین بکنیم. واسه بعد از همین موضوع رو ما و همراهشون شریک می‌سازیم که دیگر کدام مراحل باقی نمونده، مثلا سه مرحله تای مراحل شده است و در حال تنفیذ حکم محکمه قرار می داشته باشند. این موضوعاتی بوده که مثلا نتونست ما کاری بگره برشان بکنیم. من در غیر از او دیگه تمام جا سوالاتی که اونا می داشته باشند، مشکلی که می داشته باشند، در محدودی شوکات قانون مشوره برشان رایه می شه، قناعتشان فراهم می شه و بر اساس از اونمو مشوره هایی که از اینجا برشان رایه می شه طرف متخصصین حقوق بر اساس از اونمو اونا حرکت میکنن و بالاخره همون مشکلشون حل میشه در اون مجرایی که جایی که روان میشه، مثلا ارگانهای دیو قضایی یا ادارات حقوق یا هر مرجعی که کار میداشته باشن و یا مشکلشون در اونجا وابسته بر اونجاست. دیگه اونطور قضیه ما بیاد نداریم در طول مدت سه ماهی که ما فعالیت داریم، سه الی پنج ماهی که ما فعالیت داریم ببخشین، که ناحل باقی مانده باشن.
زه به ورسم ځینو اوریدونکو ته د دوی پوښتنې به راواخلو چې له تاسو څخه کومې پوښتنې لري. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام تاسو مېلمنو ته، زه په ځان د فاریاب د ولایت د غورمشت ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. زه منصب د اردو مالوبه سند شل کاله کېږي چې اسمادونه زما په لاس کې دي. مې وزارت عدلیه او نراستي جمهوري نه وزارت دفاع دغه زموږ حکومت شل کاله کېږي چې په ټول عادي کې نو پر دې باندې په دې یو نظر یو رانمایي و چې بس مننه به
بله سلام علیکم محترم، سلام بر شما و بر میمون محترمتان سلام تقدیم میکنم. اسم ما زرگون است محترم. خو قضیم ده سال میشه، اینال قضیم ده سال میشه. ما شوهر اولین پلیس بود کشته شد، بازی طالبا بزرگ ما را به یک ریش سفید نکاه کردن. و ریش سفید هم که فعلا در خورانخور خیشکی سینالی ولسوالی سیاگرده ولسوال شد بیادرشم خودشم. این همین قضیه را من هزاران دفعه به نشسته افتو و 180 ما زنگ زدیم. مگم به دروغ گفتن که این همین قضیه را من میگم 10 ساله قضیه است، از من 9 ساله ای تو کم تو ممنی. با خود وزارت امور زن زنگ زدیم، با ریاست امنیت پرون زنگ زدیم، با خود والی شاید زنگ زدیم. مگم از امو اول هم یا دست داشتن امرای طالبای قربان، ما در شکنجه طالب بودم. این در اول سنبولی پارسال ما را از خانه کشیدن امی طالبا. وزارت و ولسوال تیاگرد از ولسوالی ولسوالش دست داشت کلش امرایش، ما را از خانه کشیدن در نوان نمیده کدن، سر نمیده کدن، این نال تکت کده خانه پدر مفتیدیم. از داران جای ما عرض کردم، مریضه کردم، نه کس صدای ما شنید. اینال محرم پیش از او موندم، من تکه و پرچین زده خونی بیادرم هستم. یعنی فیصله را یا ایمی شمارا را که ایلان میکنه مگم دسترسی نمیکنن برشان. این اما قضیه من 9 ساله 10 ساله قضیه است، کمتون نیست. این بنام زرگون هستم من. میتونین امرای والی هم گفت بزنی ما در این 9 سال عزیز یک ترورستا که حرکت میکرد طرف کابل روز دکاندار است شو طالب بانمو کار کس ایجاد طالبا ولسوالی قربان در گرفتن چی بود که خود ولایت یک گام داشت کلش نی دز داشت عزیز حرکت کرد توجه ما گفتم که اینمی فلان اومد زیر چوکی موتر طالبا پت کرد دستر سواری رشانده بود اینمی رئیس همینیت خودش دز داشت گفتم او را داشته ها پایین میکنه
زرغونه جانی
طالبا را داشته ها پایین که تو جانی فجاری روی که طرف کابل
بله.
با دروغ چوکی ها را کن گفت که این مشکل فامیلیست، مشکل فامیلیست خجالت بکشه این ها الورسولی سیاگر در شما فروخته بی تخ بی تخ بی گپ بی سخن.
ولی زه فکر کوم چې زموږ رابطه له دوی سره قطع سو. شریفی صاحب، تاسو د زرغونی په نوم دی اوریدونکو ژغ واوریدی، تاسو د دوی و دغه قضیه ته څه ویل غواړی په جواب کې؟
برای عزیز سوال خوار عزیز ما که تماس گرفتن و تقریبا یک بار شوهر کردم و شوهرشان وفات کرده و بار دوم شوهر کردم، چون قانون در اینجا واضح است، قانون من خشونت علیه زن، البته که حق انتخاب همسر خود خانما دارن، هیچ کسی اینا مجبور کرده نمیتونن که و زور بر شوهر بتن در یک موضوع، و موضوع دیگه ایشم که موضوع مورد خشونت قرار گرفته، اینا خشونت خودش جرم بوده، هیچ کس حق نداره در محل سکونت اداره دولتی یا غیر دولتی مستاد محلات عامه و سایت نقلیه یا سایر محلات مرتکب آن گردد، در صورت ارتکاب مطابق احکام این قانون مجازات می شود یا می گردد. اینا می تونن که با سارموادی خشونت علیه زن در امو ولایت مربوطه که در ریاست سارموادی سیناب البته در مقه در خود ولایت قرار داره عارض شوند و به موضوعشان انشاءالله رسیدگی صورت می گیره.
مننه شریفی صاحب. فیضان صاحب، که تاس په دې اړه ووایست چې دولت څنګه مرسته کولای سي د خلکو سره چې عملا د دوی سره کومک وسي د دوی د قضیو په حل کې؟
مننه کوم. البته دغه دوه یو خور یو ورور یو د غربن او یو بل د زرغونه جان قضیه مې واورېدله. البته دیو د پاره یو قوي سیستم ایجاد شي چې د اداهي په برخه کې او بل کمه اداره عدلی او قضایي اداراتو کې باید د ښځو دپاره د ښځو د دوسیو د دیو د حقوقو د یادې دپاره د دیو هغه عدلی او قضایي کې عرایز کېږي د دیو هغه اسنادونه د څېړلو دپاره یو قوي کار ورته وکړی شي. په دغه شمیرې مفید دي چې دغه شمیرې ته زنګ وهي، خو د ګوتو شمیره په شمیره د بعض خلکو لپاره مفید دي چې هلته پخپله په مرکز کې اوسیږي او زر تر زره مغه مرجې ته لاسرسي ولري هلته لاړ شي. چون د قرا او قصبات او ولسوالۍ ګانو لري پرتو سیمه د پاره دغه شمیرې داسې مفیده ور نه دي چې په دغه شمیره زنګ وایي او دوی خپل ستونزې ورته د شریکې تر څو د حل لاره ورته پیدا کړي. نو زما غوښتنه د عدلي او قضایي ارګانونه دا دی که خور دی که نارینه دی که ورور دی که په هره برخه کې خشونمنی خشونت دی که نور میراث دی که مهر دی که نور د خویندو او د ورونو قضیه دي نو باید دې ته په ډېر جدي او په درنه سترګه وکتل شي او د حل لارې ورته پیدا شي، یو ښه قوي میکانیزم ورته جوړ شي او دوی ته د ښه کار زمینه برابر شي چې تر څو دغه دوسیه په ښه شان ته وڅېړل شي نو حقدار ته ورسیږي.
ډیره مننه زاهده فیضان صاحب. همدارز د خپل میلمه حنیف شریفی صاحب څخه ډیره مننه کوم چې د عدلی وزارت د مشورې ورکولو د برخې مسؤل دی چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او خلکو ته اوس هم د دې خبرونه وخت پای ته رسیدلی دی. اوریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.